السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته موزن ریاست نوري هر کله کوم مخله دي چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایله د سات خبرونه کوو چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هوکړې هر کله یو کله چې د بهرنیو چارو وزارت ویان ګواژ کوم نن دوشنبه په پیکینګ کې په یو خبري غونډه کې وویل چې پاکستان او افغانستان دواړه د چین دودیز او دوست گاونډیان دي او تل به یو د بل گاونډیان وي. هغه وویل چین د زړه له تله هیله لري چې پاکستان او افغانستان خپلې شخړې د خبرو اترو له لارې حل کړي او دواړو هیوادونو او د سیمې د سولې او ثبات لپاره یو تلپاتې اوربند ته ورسیږي. هغه زیاته کړه چین چمتو دی چې د دواړو هیوادونو په پرمختګ او پراختیا کې رغنده رول ولوبوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند په هوکړه کې د ترکیه او قطر د منځګړیتوب د هڅو ستاینه وکړه. تر دې مخکې د عربستان، قطر او ترکیه په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوربند هوکړې هرکلی کړی دی. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال پر ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې د تقابل او غیر اصولي کړنو پر ځای د پر متقابل احترام ولاړو اړیکو ته مخه کړي. ملا عبدالغنی برادر دغه څرګندونې نن دوشنبه داسې مهال وکړې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې پر کابل او پکتیکا د پاکستان له هوایي بریدونو او له عملیې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خونړیو نښتو وروسته ترنګلې شوې دي. که څه هم د دواړو هیوادونو دفاعي او امنیتي چارواکو وړمه ورځ د وه کې د سملاسي اوربند هوکړه وکړه، خو وضعیت لا هم عادي نه دی او د تګ راتګ ټولې لارې تړلې دي. ملا عبدالغنی برادر نننۍ خبرې د ترکمنستان له سیاستوال او پخواني ولسمشر قربان علي بردی محمدوف سره په هرات کې د ټاپي پروژې د عملي چارو د لیدو په مهال وکړې. ویل شوې ده دغه پروژې نن لکه د افغانستان په خاوره کې 14 کیلومتره بشپړه شوې ده. دغه پروژه د منځنۍ اسیا ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د اسرائیل پوز وای د دوی د دو پوزیانو له وجل کېدو او په غزه کې د حماس د وسلوالو پر پټن ځایونو له هوایي بریدونو وروسته په غزه کې اوربند بیر تنافس شوی. د رویترز په وینا په غزه کې د امریکا په منځګړیتوب نافس شوی اوربند پرون یکشنبه هغه مهال مات شو چې وسلوالو دوه اسرائیلي سرتیري ووژل او بیا اسرائیل پر غزې هوایي بریدونه وکړل چې په نتیجه کې شاوخوا 40 فلسطینیان ووژل شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ممکن د حماس مشران د اوربند په سرغړونه کې ښکېل نه وي. حماس هم په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړی دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله بولي. ټرمپ خبرلانو ته ویلي نه پوهېږي چې د اسرائیل هوایي بریدونه د توجیه وړ دي او که نه، خو په وینا یې وروسته به په دې اړه نور جزئیات ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چمتو دی چې د هنګری په پلازمینه بوداپست کې له ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین سره د سولې خبرو ته کښېني. د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین تېرې اونۍ تر ټلیفوني خبرو وروسته هوکړه وکړه چې راتلونکو اونیو کې به د اوکراین جګړې په اړه په هنګری کې مخامخ سره کښېني. زلنسکی پرون یکشنبه له ان بی سی سره په مرکه کې دا هم وویل ډاډه نه دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د جګړې پای ته رسولو ته چمتو وي. هغه زیاته کړه د جګړې د پای ته رسولو په هدف باید پر موسکو فشارونه لا زیات شي. د سولې دا هڅې داسې مهال کوي چې روسیا او اوکراین لا هم یو د بل پر اهدافو بریدونو ته دوام ورکوي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي دا نور خبرونه بیا هم ول ولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې پاکستان له افغانستان سره د ترنګلو اړیکو په ترڅ کې په خپله خاوره کې د افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لړۍ چټکه کړې ده.
زما له کورنۍ ماما مې مېرمنې او دوه ماشومان نیولي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند له هوکړې سره سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ ټولې لارې تر اوسه تړلې چې خلکو په تېره بیا ناروغانو او سوداګرو ته یې ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
اوس کله په تورخم کې پراته یو پلوم نشو تلل. تورخم کې مریضان پراته دي، چا زینه نشته، لرو لرو زینه نه راغلي دي.
د طالبانو د حکومت دفاع وزیر د پاکستان هغه تورونه بې ځای وبل چې وایي په وروستیو شخړو کې د هند لاس دی.
دا د یو تور او د یو بی اساس ادعا تر حد پورې ویلی شو.
د کابل ښار د یو شمیر اوسیدونکو د برېښنا له پرچاویو سر ټکوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. پاکستان له افغانستان سره د ترنګلو اړیکو په ترڅ کې په خپله خاوره کې د افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لړۍ چټکه کړې ده. دا اقدام د پاکستان د صدر اعظم شاه عباس شریف لخوا ان ټولو ایالت چارواکو ته د افغان کډوالو د ایستلو د چټکولو تر امر وروسته پیل شوی دی. د اسلام آباد پولیسو تازه اعلان کړی چې د غیر قانوني کډوالو پر ضد عملیات پیل کړي او ګڼ کسان یې نیولي چې وروسته به یې له خاورې وباسي. خو په پاکستان کې میشت افغانان وایي د کورنۍ غړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي او د استوګنې قانوني اسناد هم لري، پاکستانی پولیسو له بد چلند سره مخامخ شوي، یو شمېر نیولي او له ځان سره یې بیولي دي. نور په دې رپورټ کې.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد سونګار د سیمه کې مشت افغان کډوال دی چې وایي د کورنۍ غړي یې په داسې حال کې چې د اوسېدو قانوني اسناد یې درلودل، تېره ورځ د اکتوبر په 19 د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او د حاجي کمپ په نوم د کډوالو یو پنغالي ته انتقال شوي دي. د چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 16 مې ازادي راډیو ته وویل:
زما کورنۍ ماما مې مېرمن یې او دو ماشومان یې وړي، چې دی 30 کلن، مېرمن یې 20 کلنه، یو زوی 13 کلن او لور یې 30 کلنه ده. د 30 کسان یې نیولي دي، حاجي کم ته انتقال کړي. اوس ترې هیڅ احوال نه لرو چې فلم په څه حالت کې دي او په اړه یې څه پرېکړه شوې ده. موږ ټول د کاناډا لیک هم لرو، د شارپ ټوکن هم لرو او حتی د ویزو چکونه هم لرو، خو دوی هیڅ یو ونه منل.
د اسلام آباد بی مرکز کې یو بل میشت افغان کډوال هم وایي چې پولیسو د افغان ګاونډیان او ملګري په ناسم چلند سره نیولي او توقیف کړي دي. د هم د نوم نخ پرولو په شرط وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه:
دیو د احمد اودن چې ټیکسې فرمنې د خانمه گرفتن د نو بو
پرون راغلی وو او دوه درې کورنۍ او یو مېرمن یې ونیوله چې یوازې هم وو. دروازه یې ورماته کړه، بل د عارف او د مدثر په نوم هلکان یې هم ونیول چې د هغوی پاسپورټونه د امریکا په سفارت کې وو.
د یادونې ده چې د اسلام آباد په ګډون له خیبر پښتونخوا او ځینو نورو ایالتونو څخه هم یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته په استولیو غږیزو پیغامونو کې ورته داوې مطرح کړي او وایي چې له تېرې جمعې راهیسې لکله چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف خپلو ټولو ایالتي چارواکو ته د افغان کډوالو د ایستلو د چټکېدو امر کړی، د دوی د نیولو عملیات ګړندي شوي دي. د شهباز شریف په مشرۍ د تېرې جمعې په ورځ د اکتوبر په 18 په یو بیړنۍ غونډه کې لوړ پوړو پاکستاني چارواکو پریکړه وکړه چې ټول هغه افغان کډوال چې په دې هیواد کې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي له دغه هیواد وباسي. د دغه امر وروسته تازه د اسلام آباد پولیسو اعلان کړی چې د بې اسنادو افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. دوی د یکشنبه په ورځ د اکتوبر په 19 په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر د یو بیان په خپرولو زیاته کړي چې د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې غیر قانوني افغان کډوالو د مقاومت هڅه کړې، خو په ټکو یې د پولیسو یوې لویې ډلې ولس بې اسناده افغانان نیولي بندي کړي چې په ټکو یې ضرب وایستل سي. له دې سره هم مهاله د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی ویلي چې د بې اسنادو افغان کډوالو د بیرته ستنولو پروسه به لا ګړندۍ سي. سهیل افریدی له یو شمېر پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې تر اوسه له خیبر پښتونخوا تر 300,000 افغان کډوالو خپل هیواد ته ستنه کړل شوي او په خبره یې 1.2 میلیونه لا هم پاتې دي. نوموړي ټینګار کړی چې پاتې دا کډوال هم باید په منظم او باعزته ډول ستنه کړل سي. د د نیشن په نوم یوې بلې پاکستاني رسنۍ هم نن دوشنبه د اکتوبر په 19 راپور ورکړی چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې هم د افغان کډوالو د کمپونو دورانولو کمپاین کړندی شوی او تازه پکې د افغانانو له 1200 څخه ډېر استوګنیز او سوداګریز واحدونه ویجاړ شوي دي. سره له دې چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تېرې اونۍ له خونړۍ نښتې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې د پاکستان حکومت لخوا تړل شوي، خو کندهار کې یو شمېر طالب چارواکو مخکې له دې ویلي و چې په سپین بولدک کې د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره ځینې فرعي لارې پرانیستې دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تېرو 4 کلونو کې د افغانستان دواړه ګاونډي هېوادونو ایران او پاکستان د افغانانو د نیولو، بندي کولو او هېواد ته بیرته ستنولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه کړې ده. تازه لا ده چې د دغو دواړو هېوادونو سربېره اوس نږدې 40 اروپایي هېوادونو هم له اروپایي کمیسیون غوښتي چې په اروپا کې د میشتو غیر قانوني افغان کډوالو بیرته ستنول خپل لومړیتوب وګرځوي او په دې اړه د طالبانو سره د خبرو اترو له لارې یادې چارې ته اسانتیا برابره کړي. افغانستان چې ورد مخه له اقتصادي او بشري ناورین سره مخ دی، د لکونو کډوالو بیرته ستنولو دغه هیواد له ګڼو نویو کړاوونو سره مخ کړی چې د وضعیت تل د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او د بشري حقونو د بنسټونو اندېښنې او غبرګونونه راپارولي.
مامور دل چې پاکستان له افغانستان سره د ترنګلو اړیکو په ترڅ کې په خپله خاوره کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چرکه کړې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند له هوکړې سره سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لارې تر اوسه تړلې چې خلکو په تېره بیا ناروغانو او سوداګرو ته یې ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د دروازو د خلاصېدو لپاره د دواړو لورو د سوداګرۍ خونو ترمنځ خبرې روانې دي.
یو شمیر افغانان په ځنګړي ډول هغه ناروغان چې غواړي پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي او سوداګر او د سوداګریزو موټرو چلوونکي له طالبانو پاکستاني حکومت نه غوښتنه کوي چې د دواړو لوریو ترمنځ سمدستي اوربند له هوکړې وروسته د لومړي ګام په توګه ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیزي. دوی وایي لتیرو نږدې لڅو ورځو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوي چې له امله دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کندوز ولایت یو اوسیدونکي چې ناروغ دی ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې د تورخم پولې ته نږدې د یو خپلوان په کور کې د کرخې بلې غاړې ته وختو او د دروازې د خلاصېدو په انتظار دی.
پاکستان کې اپریشن کړی او ډاکټران راته ویلي چې یو پنځلس ورځې پسوه بیا راځي. پنځلس ورځې مې چې پوره شو او را روان شوم به دلته دروازه بنده شوله. بس اوس فلحال په تورخم کې پراته یو پلوم نشو تلل. تورخم کې مریضان پراته دي، چا ځایونه نشته، لرو لرو ځایونه راغلي دي او خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
بلخوا په سوداګریزو توکو بار د یو شمېر موټرو چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې کرښې ته نږدې له هر ډول اسانتیاو پرته د دروازې د خلاصېدو په تمه دي. موټر چلوونکی بصیر چې په غلام خان دروازه کې د لارې د خلاصون په تمه دی وایي
دا پنځه شپږ شپې کېږي هلته وړه علي ډوډۍ ځای لکه نسته، مطلب لرې لرې ځي تو پسي پنځه کیلومتره څلور کیلومتره او داسه ځای نسته، منځه ځای نسته، دلته ډېره زیاته ستونزو سره مخ دي.
افغان سوداګر هم وایي چې د لارو د تړل کېدلو له امله دوی ته درانه مالی زیانونه اوښتي. د بشر خان په نوم یو افغان سوداګر چې له پاکستانه صادرات او واردات کوي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سره چې کوم زموږ فرش فروټو تازه میوي هغه ټول هم بیرته واپس شولې څو جلال آباد ښار ته لاړې، څه لغمان ته، څه بیرته لاړې سرورونو ته چې کوم ځای زمون سر ساتخانی وی د مال ساتلو زینو او لګنه چې ډیر ځانونه خو خاص کر ډیر ځان د افغانستان دیقان بزګر ته واوخته ولې چې د غزمون د سیزن ټیم د زمون د تازه میوه سبزیانو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکي وایي د دروازو له تړلو لامل افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ مالی زیانونه واوختي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې ټولې دروازې لا هم تړلې دي خو د دواړو لور یو د سوداګرۍ خونو ترمنځ خبرې روانې دي.
هغه مالونه چې خرابېدل په دې اتو ورځو کې موږ هغه بېرته راوګرځول او بل اعلان کړل او تقریبا پنځه سوه شپږ سوه میلیونه افغانۍ افغانانو ته ضرر ورسېد. علاوه د دې نه نرخونه راښکته شو، انګور، بادرنګ، رومي، مڼې چې موږ لېږلې هغه ټول په بازار کې نرخ پنځوس فیصده راټیټ شو.
موړی نږدې پنځه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې اړه یې په کابل کې د پاکستان د سفارت له مسؤلینو سره کتلي او دواړه لوري د دروازې د خلاصېدو ملاتړ کوي خو په خبره یې دا مسله د اقتصاد وزارتونو پورې اړه نه لري بلکې د امنیتي او سرحدي ادارو پورې اړه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډورن کرخې په اوږدو کې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د انګور اډې، غلام خان او خرلاسي په نوم ټولې لارې د اکتوبر په یولسمه تر سختو نښتو وروسته وتړل شوې. خو له نږدې لس ورځو تاوتریخوالي وروسته پرون شنبه د اکتوبر اتلسمه په دوحه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په پایله کې چې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب ترسره شوې د سمدستي اوربند هوکړه وشوه. د دواړو لوریو ترمنځ دا نښتې او تاوتریخوالي وروسته له هغې زیات شو چې د طالبانو دفاع وزارت پاکستان د افغانستان په هوایي حریم په نقص تورن کړ او ویل چې دغه هیواد په کابل او پکتیکا کې هوایي حمله کړې. له دې وروسته د اکتوبر په یولسمه طالبانو اعلان وکړ چې د ډورن کرښې په اوږدو کې په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او هلمند ولایتونو کې پر پاکستاني ځواکونو پراخه انتقامي بریدونه کړي. په دې نښتو کې چې په وقبهي ډول یې څو ورځې دوام وکړو دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شول. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم او سپین بولدک هره ورځ سلګونه کسان په ځانګړي ډول ناروغان، افغان کډوال او سوداګریز موټر تګ راتګ کوي. د یادونې وړ ده چې د دواړو لوریو ترمنځ له دې وړاندې هم د بېلابېلو دلایلو په ځانګړي ډول په کرخه د نښتو له امله لارې تړل شوي چې له امله یې مسافرو او سوداګرو ته ستونزې پېښې شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور وی ساعته.
د طالبانو د حکومت دفاع وزیر د پاکستان هغه تورونه به ځای وبلل ویلي دي. په وروستیو نکتو کې د هند لاستې مولا محمد یعقوب مجاهد د یک شنبې ورځې نو وخت الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې دا څرګندونه وکړي. نور جزئیات د صفحه ولستمې په رپورت کې.
د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پاکستان هغه تورونه بې ځای وبلل چې په وروستیو نښتو کې د هند لاس دی. مجاهد د یک شنبې ناوخته په یو مرکه کې الجزیرې ټلویزیون سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د دوی حکومت له هند سره د اړیکو پراختیا غواړي، خو ترڅنګ یې د خپلو ګټو او ګاونډیتوب په رڼا کې له پاکستان سره هم د ښو اړیکو په لټه کې دی.
د یو تور او د یو بیا اساس ادعا تر حد پورې ویلی سو.
لا نريد ابدا ان تكون سياستنا هي ان تستخدم دوله اراضينا ضد دوله اخرى.
زموږ سیاست دا نه دی چې یو هیواد د بل هیواد په ضد استفاده کړو. موږ له هند سره د یو خپلواک هیواد په توګه خپلې اړیکې ساتو، او د دغو اړیکو د لا پراختیا ترڅنګ موږ له پاکستان سره هم د خپلو ګټو او ښه ګاونډیتوب په رڼا کې اړیکې ساتو. موږ د لانجو پر ځای د اړیکو د ښه والي په لټه کې یو، او دا ادعاوې ناسمې دي، حقیقت نه لري. دا تورونه غیر منطقي او په هیڅ ډول شرایطو کې د منلو نه دي.
د موضوعګانې پیچلیکي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف تیرونه د کابینې پر ناسته کې ویل چې د افغانستان او پاکستان په وروستیو شخړو کې د هند پوره لاس دی. هغه ویل په کوم وخت چې د خبره پاکستان برید کېده، د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په هند کې وو، او هند د دغو ټولو مسایلو تر شاخ کېل دی. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف خبرې بې ځایه بللې وې، او ویلي وو چې پاکستان په خپله د ترهګرو ځاله ده. د پاکستان پوځي چارواکو هم په وروستیو ورځو کې په کراتو تور لګولی چې دوی د ډیورنډ په اوږدو کې د هند له ملاتړ برخمن وسلوالو ډلو چې دی فتنه الخوارج بللی او طالبانو پر ضد چې په دوی بریدونه کوي عملیات کړي دي. له الجزیره سره په خبرو کې د طالبانو دفاع وزیر خبرداري ورکړ چې اجازه نه ورکوي څوک پر افغانستان برید وکړي، او کدا سی وکړي نو دوی کلک جواب ورکوي.
موږ پر پاکستان باندې یا د هغوی پر حریم باندې تجاوز نه دي کړی.
لم نهاجم پاکستان ولم نخرق سيادته.
دا پاکستانیانو چې زموږ پر ضد جنگ پیل کړ او زموږ سیمه ورانه کړي، او موږ هم ورته جواب ورکړ. ملا یعقوب مجاهد د قطر او ترکیه په منځګړیتوب د اوربند هوکړې یادونه وکړه، او د ځان له خوا یې د عملي کولو ژمنه وکړه. هغه ویل تمه ده په ترکیه کې د یادې هوکړې د عملي کولو او ورته د ژمن پاتې کېدو په اړه لا زیات بحث وشي. تیرونی د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ په اوږدو کې وروسته تر هغه سختې نښتې وشوې چې د پاکستان پوځ په پلازمینه کابل کې هوایي بریدونه وکړل. د ډیورنډ په اوږدو کې د نښتو په مال د دواړو خواوو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. ترڅنګ د پاکستان د بمباریو په نتیجه کې لسګونو افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښتې چې تر ټولو وروستۍ بېلګه په پکتیکا کې د دریو کرکټرانو په شمول د یو شمېر افغان ملکیانو وژنه د یادولو ده.
راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پاکستان هغه تورونه رد کړل چې ویلي دي په وروستیو نښتو کې د هند لاسو. په عین حال کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویل اسلام آباد او کابل ترمنځ د اوربند پریکړې عملي کېدل د هغو سخت دریځو په مهارولو کې د طالبانو پر وړتیا پورې تړلې چې د په ټکو له افغانستان پر پاکستان حملې کوي. خواجه آصف دغه څرګندونې نن دوشنبه د پاکستان په پارلمان کې په خپل دفتر کې له رویترز خبري آژانس سره په مرکه کې وکړي. هغه ویل کله افغانستان هر څه راضي هغه به له شوې هوکړې سرغړونه وي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترنګلو اړیکو له موضوع لری زو منځنۍ ختیځ ته مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د اسرائیل پوځ وایي د دوی د دو پوځیانو له وژل کېدو او په غزه کې د حماس د وسلوالو پر پټنځایونو له هوایي بریدونو وروسته په غزه کې اوربند بیرته نافذ شوی دی. د امریکا د مرستیال ولسمشر په مشرۍ یو پلاوی هم منځنۍ ختیځ ته رسېدلی دی. زما همکار اسدالله لودین دلته په سټډیو کې دی، نور جزئیات راټول کړي دي. لودین صاحب، راته وایي چې دا څه ډول حیات دی او د څه لپاره منځنۍ ختیځ ته ځي؟
او ډیره مننه نوري صاحب. په غزه کې د امریکا په منځګړیتوب د نازک قربان له ماتولو وروسته لوړ پوړي امریکایي استازي اسرائیل ته رسیدلي. رویټرز اجانس لیکلي چې د منځنۍ ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازي سټیف ویټکاف او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم او پخوانی سلاکاري جریډ کوشنر اسرائیل ته رسیدلی چې د غزې دوربان پر دویم پړاو خبرې وکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس لا اسرائیل ته نه دی تللی، خو رویټرز ویلي چې سبا سه شنبه اسرائیل ته روانېږي او سبا به ممکن تل ابیب ته ورسیږي. امریکایي چارواکي داسې مهال د منځني ختیځ په سفر ځي چې غزه کې پرون او نن د تاوتریخوالي پیښې شوې چې له اوربان د ښکارا سرغړونې بلل شوې دي. روټرز د روغتیایي چارواکو په حواله لیکلي چې نن دوشنبه د اسرائیلي پوځیانو په ډزو کې لږ تر لږه درې کسان په فلسطین کې وژل شوي. پرون یکشنبه بیا لوی تاوتریخوالی یا لویه سرغړونه وشوه، هغه دا چې اسرائیلي سرتیرو وروسته تر هغه په غزه هوایي بریدونه وکړل چې د ادعا له مخې حماس په رفح کې د دوی دوه پوځیانو وژل. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي، بیا د اسرائیلي پوځیانو په دغو وژنه کې لاس لرل رد کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي فکر نه کوي چې د حماس مشران له دې اوربان د سرغړونه کې ښکیل وي. پر غزه د اسرائیل پر پرونیو هوایي بریدونو کې له څلوېښتو ډېر فلسطینیان وژل شوي. روټرز لیکلي امریکایي او عرب مرکچیان به دواړه لوري وهڅوي چې اوربان ټینګ وساتي او د اوربان دویم پړاو خبرې مخته یوسي. د غزې د اوربان پلان د اکتوبر په 14 د امریکا او مصر د ولسمشرانو په مشرۍ د شرم الشیخ په غونډه کې لاسلیک شو. په دغه تړون کې په غزه کې د اوربان کرخې او بې پلاوه یا حایل سیمې مشخص شوي، خو د غزې اوسیدونکو ویلي چې دوی ته کرا څرک نه لګیږي چې دغه کرخې کوم ځای کې دي، ځکه دوی وایي چې دا کرخې یوازې په برېښنایي ډول یا په الکترونیکي ډول په یوه نقشه کې په ګوته شوي، خو د ځمکې په سر یا عملا کومې خطکشۍ یا کرخې نه لیدل کېږي. نو دغه امریکایي ډیپلوماتان چې نن رسېدلي او سبا جی ډی وانس یا د امریکا مرستیال ولسمشر چې غزې اسرائیل ته ځي، دوی او ورسره عرب مرکچیان د غزې د اوربان د دویم پړاو په نورو اړخونو باندې خبرې کوي چې تازه ترلاسه شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې دای لا هم نه پیږي چې د اسرائیل برید د توجیه وړ وو او کنه، خو خبریالانو ته په لنډو خبرو کې ویلي چې دای به په دې اړه معلومات راټول کړي او وروسته به بیا د خبریالانو سره خبرې
وکړي.
د کابل ښار د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي د برېښنا له پرچاویو او بې نظمیو سر ټکوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د بې برقۍ له امله له آنلاین زده کړو کار اوبو ته لاسرسي او ګڼو کارونو کې له ستونزو سره مخ شوي دي. افغانستان تر ډېره د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي. نور حالی په دې رپورټ کې.
د کابل ښار د تایمنیو سیمې اوسیدونکي او د آنلاین زده کړو محصله ده چې وایي په دې وروستیو شپو ورځو کې د برېښنا پرچاویو او بې نظمۍ د ګڼو چارو ترڅنګ د دې زده کړې له اختلال سره مخ کړي دي. د چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
زه خپل آنلاین زده کړې کوم، خو له بده مرغه د بې برقۍ تر ټولو ډېره ضربه موږ ته رسولې. زده کړو کې ګډون نشم کولی. زه خپله دوه ټولګي آنلاین په انګریزي کې تدریسوم. زده کوونکي هم نشي حاضرېدلی ځکه ټلیفونونه اکثره چارج نه لري یا یې وای فای برېښنا پورې تړلې وي چې بیا دوی ورته لاسرسی نه لري. بلوبه هم ورسره قطع شوي چې د ژوندانه ټولې چارې مو ګډوډې شوې دي.
د دغه کار د کارتیسي سیمې اوسیدونکي فتنه هم ورته ستونزه مطرح کوي او وایي چې په څلورویشت ساعتونو کې دوه یا درې ساعته برېښنا لري چې ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي. د کابل د خیرخانی سیمې یو اوسیدونکي چې د هم نغښتل راپور کې نوم خپور سی وایي هغه کورنۍ چې د اوبو سیستم می برېښنا پورې تړلای دی بې اوبو کړي دي. دی وړاندې زیاته کړه
دایی جریان هفته ما شبانه از طرف شب ساعت 9 شب برق می یا 3 شب می
دا اونه لپیل ما یوازه دشبه 9 بجه برخ نراشی و دشبه پری اولس بجو برتلا راشی ورس که خو هیچ برق نوی دیر ستونز سر مخیو از ما کور که اکثر وسایل برقی دی ده هیچ نه هم استفاده نشو کولی
زیات ستونزو کې یو.
که څه هم د طالبانو حکومت د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي د دې اندېښنو او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د دوی حکومت منلی چې په کابل او اکثر ولایتونو کې په ژمي او اوړي کې د وارداتي برېښنا د لینونو د کمزورتیا له امله د برېښنا پرچاوي زیاتېږي. د برېښنا د پرچاوي او د بې نظمۍ د زیاتېدو په اړه شکایتونه داسې مهال په ډېرېدو دي چې له تېرې پنجشنبې راهیسې افغانستان ته د ازبکستان وارداتي برېښنا پرې شوې ده. د دې ستونزو له کبله افغانستان ته د ازبکستان واردېدونکې برېښنا د پام وړ کمه شوې او په کابل او د افغانستان په 11 ولایتونو کې برېښنا پرې شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت وایي چې د دوشنبې تر غرمې دغه برېښنا بیرته وصل او دا ستونزه به حل کړي. هغه څه چې د برېښنا ځینې انجینران هم مطرح کوي، د برېښنا برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا تولید لپاره پراخ طبیعي ظرفیتونه لري او که په اغېزمنه توګه وکارول سي نو نه یوازې به د هېواد کورنۍ اړتیاوې پوره کړي بلکې د برېښنا صادرولو ته به هم زمینه برابره سي. د کندوز ولایت د برېښنا د لیک د څانګې پخواني عمومي مدیر او د برېښنا انجینیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو سره په دې اړه وویل:
تمن پرچویانی پټول ولایتونو کې تطبیق کیږي. د دې د حل لپاره ځینې پروژې باندې باید کار وشي، مریض برېښنا باندې باید پروژې کار وشي، باید خود کې فاش او بل منګه دوه درې بندونه لرو چې مثلا کجکی او سروبي همداسې نور بندونه دي چې په هغې باندې کار وشي او د هغې ظرفیت باید لوړ شي تر څو وکولی شو منګه د داخلي تولیداتو څخه خپل هغه مصرف پوره کړو، خلکو ته پوهاوی ورکول شي، خلکو ته ووایي چې تاسو کولی شي د لږې بودیجې په اساس باندې تاسو کولی شي ځان ته د مریض برېښنا
د یادونې ده چې د برېښنا کمښت او پرچاوی په ځانګړې توګه د هوا په سړېدو تر بل هر وخت زیاتېږي، خو اوس چې د اکثرو ښاریانو ژوند برېښنا او ټکنالوژۍ پورې تړلی دی او اکثره نجونو او ښځو د بندیزونو له امله آنلاین زده کړو او کار ته مخه کړې، د برېښنا نشتون دوی لا له ستونزو سره مخ کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان د برېښنا 80% اړتیاوې له ګاونډیو هېوادونو پوره کېږي او دا هېواد هر کال شاوخوا 200 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرېدلو مصرفوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي:
00 22 11 24 501.
تاسو ل پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټول محترم کارکونکو او ریډونکو ته وړاندې کوم. د زلزلې په اړه نو د افغانستان 90% نوې سلنه آبادی چې د زلزلې په مقابل کې مقاومت نه لري، ولې چې د افغانستان 90% آبادی اطرافي آبادی ده، آیا ابتدایي آبادی ده. افغانان دا 50 کلنې جګړې داسې ځپلي چې هغه د ابتدایي آبادی توان لا هم نه لري. اکثرت خلک اوس هم په خیمو کې ژوند کوي، نو هر کله چې زلزلې یا سیلابونه راشي انساني او مالي خسارات زیات وي. حاجي شرف الدین ستانکزی د کندوز ولایت.
د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان او زیه څخه ستاسو سره خبره کوم. موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، 2 کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران ځله لاشته دا خلک ګرد ځل راټول شو. دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي چې لاړه ولایت ته، ولایت دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. دا چې دواوې چې ورکوي هغه هم پر واوېسته ورکوي. یو چا چې نن دغه نن ورځ پیچکاری ورکړی دی، هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی سره کم دی، صورت یې ریر دی، داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران بدل سي، خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل سي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی، نه دغه کلینیک مسؤلین چې ارزاګۍ دي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي چې دا رضاکاران زموږ نه دي خوښ، دغه دې بدل کړي، که نه یې خپل کلینیک دی ویسي. ناوړه عملونه هم کوي په دا کلینیک کې، نو چا ته شی هم نه رسېږي، پروا وستا دی.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.